آزادۍ په څپو کې،
در امواج آزادی.
زما نوریاس نوری نیکه هیلی و منعی د تورخم دروازه له نه ورځو راهیسې تړلې ده. د پولې د بندېدو په لومړۍ ورځو کې ویل شوي چې سلګونه کسان په خوراکي او نورو په تیره تازه میوو بار سلګونه لارې بندې پاتې وې چې د ازادي راډیو د خبریال د راپور له مخې اوس د تورخم دروازې دواړو غاړو ته دومره ګڼه ګوڼه نه تر سترګو کېږي. دغه دروازه د تیرې چهارشنبې له ورځې وروسته له هغې تړل شوې چې سیمه کې ډیورنډ کرښې ته څیرمه د پاکستانیو ځواکونو او د طالب پوله ساتو تر منځ شخړه رامنځته شوه. کابل او اسلام آباد د برید ملامتي پر یو بل اچوي. د طالبانو حکومت ویلي چې سرحدي ځواکونو یې په سیمه کې یوه پخوانۍ پوسته رغوله چې پاکستانیو ځواکونو پرې ډزې وکړې، او پاکستاني چارواکي بیا وایي چې پولې ته څیرمه افغان لوري ناقانونه ودانۍ جوړولې او د دوی پر ځواکونو یې لمسوونکې ډزې وکړې. په دې نښته کې دواړو لورو ته هم مرګ ژوبله اوښتی. د تورخم پر پوله راپورته شوې کړکېچ سره هممهاله روان اونۍ د پاکستان د موقت حکومت صدر اعظم ویلي چې په دې هېواد کې د افغانانو د نیولو لپاره چې د ده په وینا قانوني اسناد نه لري اقدامات پیلوي. له سن ایالت راپورونه ورکول کېږي چې په دې وروستیو څو ورځو کې شاوخوا 300 افغانان پاکستاني پولیسو نیولي دي. پاکستاني چارواکو په دې وروستیو کې په هغه هېواد کې نږدې د ناامنۍ د هرې لویې پېښې ملامتي پر افغانستان واکمنو طالبانو اچولې او هغوی د ترهګرو ډلو په ملاتړ تورن کړي دي. خو د طالبانو د حکومت چارواکي وایي پاکستان د خپل امنیت په ټینګښت کې پاتې راغلی او د ملامتي ګوته د نورو ته نه نیسي. دغه وضعیت به راتلونکي کې د کابل او اسلام آباد تر منځ پر اړیکو څه ډول اغیز ولري، له اقتصادي پلوه به دواړه لوري څومره زیانمن شي، دا او ځینې نورې پوښتنې نن د ازادۍ په څپو پروګرام کې له خپلو میلمنو سره څیړو. د خبرونه ته مو میلمانه رابللی د سیاسي چارو شننکی افراسیاب خټک، د افغانستان سوداګری د خونې مرستیال یونس مومند، د سیاسي چارو شننکی شفیق همدر درې وړو میلمنو ته خراغ لاست ویو. تخنیکي همکار وایي چې ګمانم درې وړو میلمنه د ټلیفون لارې را سره وصل شوي دي. لومړی به خټک صاحب تاسو در شو، افغان طالبان وایي چې د تورخم پوله پاکستان خلاصوي که خبره داسې وي، د پاکستاني چارواکو استدلال څه دی یا له مقابل لوري څه داسې مشخصې غوښتنې لري؟
تشکر. تاسو ته هم سلامونه احترامونه وړاندې کوم، تاسو میلمنو ته هم سلامونه او هرکلی وایم، او اوریدونکو ته هم احترامونه وړاندې کوم. عرض به دا دی چې پاکستان حکومت همیشه د تورخم دا سرک چې دی دې څخه په افغانستان باندې د فشار اچولو وسیلې په توګه دې نه کار اخیستی دی، او همیشه دا یعنی اوس نه دا یعنی پنځه اویا کالو شو چې تل دی داسې کړي دي. او دویمه خبر دا ده چې طالبان او پاکستان حکومت خو انډیوالان دي، خو دا دوی زور دی عامو خلکو نه وباسي چې څوک تداوی ته راځي، سوداګرۍ ته کارونه لري، میوې هغه راوړي دي، هغه خرابېږي لاره کې. ار پاکستان سره ته څه استدلال نشته. دی خو د پاکستان چې کوم ویان دی یا د کوم خلک چې خبرې کوي میډیا سره، دوی حکومت خلک دا خبر وایي چې د چترال کې چې حمله شوې ده په یو لحاظ دا د هغې عکس العمل دی، او وایي چې دوی ولې ټي ټي پي ته مخه نه ده نیولې. په داسې حال کې چې طالبان د پاکستان د جنرالانو پروژه ده، او دا ټي ټي پي دغه برخه ده، داسې دوه سازمانونه خو نه دي، یو سازمان دی. منتها په دوی دا باندې ګوري او د خلکو ته دا وایي چې دا د مونږ عکس العمل ښکاره کړی دی، مګر په داسې حال کې چې تاسو یو بل مستقل هیواد چې تاسو منئ د هغه استقلال، نو بیا څنګه کولی شي چې هغه سره د مثلا د هغه تجارتي لارې بندې کوي او عامو خلکو د وګړو لارې بندې کوي، حکومتونو سره چې څه کوي یا طالبانو سره چې څه کوي، خو تاسو خپل دیوالان تاسو سره پوهیږئ. خدا ده چې دا لارې بندېدل بیخي نغروا کار دی، غلط کار دی دواړو طرف خلکو ته، او دا خصوصا یعنی بیا د پښتانه یا افغانان چې دواړو خواو ته د ډیورنډ کرښې پراته دي، دوی ته د دې کرښې ناولیتوب داسې راښکاره شي چې دا څومره ناولې کرښه ده چې د استعمار د تلو نه پس هم
مننه. خټک صاحب د افغانستان د سوداګرۍ د خونې مرستیال یونس مومند خبرونې ته ښه راغلاست. لکه څنګه چې خټک صاحب وویلې، دواړو لورو ته زیانونه اوښتي دي. په تېره بیا سوداګرو ته چې په تازه او نورو میوو بار لارې بندې دي، دغه ستونزې د هواري لپاره د پاک افغان د سوداګری د خونی مرستيال خان جان ال کوزه هم دی او پلاوی په مشري د پریو پلاوی په ترکیب کې پاکستان ته تللی وغه ویل چې خبرو کوم نتیجه نه دا ورکړي څومره زیانونه اوخت دي ستاسو هغه د اټکل مخې
زه خپل نیکی سلامونه تاسو ته استاد ته تلویزیون محترم اوریدونکو ته وړاندې کوم په تاره دی چې در دې مال پر تاسو په خیر او شو ورځ مو تیر کړی وي او شمه شام بل کې استاد درون میلمه خپل احترامات وړاندې کوم تاسو ته به تر معلومه ده چې افغانستان او پاکستان کوایو کنوایو ډیر ګډ سرحد لري او ګډ مشکلات هم لري زه په خبره چې اوس ما سن تقریبا درې اته تلويش کاله تر رسیدي ته چې موږ په شو په بد په دې دغه لار بند لار اله سو تقریبا کړه داوود خان وخت راوخه کتری کې وخت راوخه امین وخت راوخه ببرک راوخه نجیب راوخه ابل حکومت راوخه ته یو دوه کال کې دا یو کال یا یو نیم کال موږ یو لږ د سیدارام سره خسته و چې په لار کې کم مشکلات نه وته نه تک شي مشکلات چې برات لږه ډیر تاسو ولید د دې پلا لکه مخکې دوستانو اشاره ورته وکړه هم سوداګر متاثر دي د داس یو عمل څخه چې هغه دومره سزا ورکولو د دواړو غاړو لسونه تجاران فیصله د تجارت په اړه کې زه خبرې کوم چې دا یو د افغانستان اقتصاد هم یو نو پای اقتصاد دی او د پاکستان اقتصاد تاسو معلوم دي چې په څه حالت کې دی اوس د دې اقتصادي هغه موجوده حالت ته په کتو سره لازم نه و چې دا یو اقدام وسی چې مکمل د لارې بند سي د دواړو ملکو تجارت ته د توان ورسیږي د دواړو ملکو
مومن صاحب دا تاسو چې وایئ چې دواړو لورو ته زیانونه رسی کچری چارواکي پوي د پاکستان لوري او د افغانستان طالبان وایي چې دا دوی ګرام نه دی البته مقابل لوري د لارې بند کړي دا
خبر زه خپل خبر خلاص کوم بیا که تاسو سوال وکړئ سوداګری ته زراعت ته صنعت ته ټول ته د یعنی د دواړو ملکو سخت ترانسپورټیشن ته سخت تاوان رسیدل دي پر پوله خلک غریب خلک هلته کار کوي تقریبا هلته د یوې ګولې ډوډۍ د فار کار کوي دا ګولې ډوډۍ پر ودرول یقین نه د افتا په تورن کېستا نه د سافتا په تورن کېستا او نه د سارک چې موږ او دې د سارک په هیوادو تر غړي همیشه چې موږ او پاکستان خلک تر کښینو افغانستان حکومت او پاکستان حکومت چې موږ د سټکتور په اړه کې په میټینګو کې اشتراک کړی دی په جلسو کې مې اشتراک کړی دا وایي چې موږ د افغانستان په پیشرفت خوشاله یو او او افغانستان وایي چې موږ د پاکستان په
پیشرفت دا خو درسته ده مومن صاحب دا درسته ده بله دا درسته ده د لومړی ځل نه ده تاسو هم دغه خونه ډیر وخت مسول پاتې شوی وي لدی مخک هم ډیر ځل لیدل شوی چې کله په افغانستان کې د تازه میوې د حاصلاتو د ټولول او راټولول وخت رسیدلی دی له پاکستان سره پوله تړل شوی د یو پلمه یا په بل پلمه ولې دغه ستونزه نه حل کیږي ولې سوداګری تجارت د خلکو تاګ را تاګ له هغه نور سیاسي او غوونه جلا کیږي
پیکر کوم چې دلته یو ډېر مهم تعهد وجود نه لري خصوصا د پولي اخواته په دې خاطر تعهد وجود نه لري چې همیشه تقریبا درې میاشتې د مخه چې د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت وزیر سفر کړی وو پرته هود ته کول ته چې نه به تاسو ترانزیت ته نور تاوان وي نه به تاسو تجارت ته نور تاوان وي موږ یو تاسو تقریبا 13 هفته یا 15 ورځې د مخه وره ولیدل چې د ازبکستان وزیر ترانسپورت رالی او د سرحد څخه لیدنه وکړه موږ غواړو چې افغانستان په یو ترانزیتي ملک بدل شي تقریبا یوازې د آسیای میانه یو ملک تقریبا د کال 2 میلیون اټر پمبه جنوبي آسیا ترکیه موږ غواړو چې دا لار استعمال کوو مګر دا چې نه کیږي زه فکر کوم چې یو قوي تعهد په دې کې وجود نه لري پاکستان ته په کار وکړه داسې مشکل هم پیښوي یو درمګړی زموږ تجارت ته باید دی باید د پام سایتوب کې خو منوال دادی ټول دنیا کې موږ همسایګان وینو تاسو ستونزې په بازي مملکتو کې منځ ته راځي ټول ملکونه همسایګان لري مګر دومره جدي ستونزې دا باید د میز لاري حل شوی وای تجارت ته باید تاوان نه وي نه وي رسیدلی زموږ خلک یې تاوانیان کړل زموږ تجارت تاوانیان سول
بله من نه مومن صاحب
موږ وته دا یو خبرم پاته د ورور نو خبرتم پریږده مراغواړي خبرتم پریږده او کني بیا نو چې تاسو خپل خبرې کوي تاسو زموږ نور بندرونه تقریبا کابل دک دی که غلام خان دی انګور اډه پر هغه باندې وزمش کاروبار تقریبا نورمال شکل شروع کولی تورخم بندر زموږ د فار یو ډیر مهم بندر دی د جلال آباد لپاره د پېښور لپاره زموږ زیاتره ترانزیت پر دې باندې راځي د ترانزیت کې زموږ پر وارداتي ترانزیت باندې هم ډیر مشکلات دي
مننه محمد صاحب خبر په یو کو مختلف اړخونه لري د سیاسي چارو شنن کې شفیق همدرد هم را سره وصل دی همدرد صاحب تاسو هم خبرونه ته خره غلاست اتمن د دوړو ملمنو څرګندونه به مو اوریدلې وي دغه شخړه چې رامنځته شوې ده فکر کوي چې دومره لوی بود درلود چې نه ورځي د لارې دغه تورخم دروازه وټړل شي او کتر شای زین نور عوامل پراته دي
نوری صاحب سلامونه تاسو ته قدرمن خټک صاحب ته مومن صاحب ته تاسو قدرمن اوریدونکو ته د دې پوښتنه نمخ کې کی اجازه یې چلان په دې عوامل باندې پوښتنه چې خبره ولې دي تر اوره چې د لدومره سره جمعي ولې ده دا چې و حکومت چې دی لا تل کاوه یا هدا خل دې د خپل رامنځته شوی دی د داسې حکومت سره د دوی مشکلات ولې تر دې حد پورې را رسیږي چې اوس موږ وینو تقریبا د دښمنۍ وخت ته رسیدلې دي خبره دا ده چې یو خو موږ د پاکستان سره دغه تاریخي مشکلات لرو حقوقي مسایل لرو ځینې نور مسایل شته چې په تاریخي لحاظ باندې د کوم وخت چې پاکستان جوړ شوی تر نه پورې دا د پرځي کړ چې په وګړو کې موږ د دوی سره مشکلات درلودلې دي حتی د کونسلګرۍ تر سوځېدلو پورې لا خبره رسېدلې ده سردار محمد داود خان په وخت کې خو اصلي مسله دا ده چې په دې اخري باندې باس وکړو چې کله امریکایانو تصمیم ونیو چې د افغانستان نه ووزي نو په دې خبره باندې د پاکستان نظامیان په شول ځکه ټول واک په پاکستان کې د نظامیانو سره دی سیاسي خلک راوصل کیږي او بیرته ایستل کیږي نو نظامیانو تصمیم ونیو چې د دې تغییر د پاره دا یو رادیکال خلک رامست کی نو مغه وو چې د غټوله پروژه جنرال حمید ته ورکړ شو نه او جنرال حمید به په پاکستان کې کار وکړي عمران خان یې قدرت ته ورساوه دغه رادیکال کړي په خپل د ایس ای کې موجوده ده د جنرال جاول حق د وخت نه تر اوسه پوری کله د کرنل امام او کله د حمید ګول او کله د فیض حمید په شکل باندې را سرګندېږي او دا ډېر وخنه او ډېر قوي کړي د خپل په ایس ای کې په دې کوکه خو کړه تغییر چې په افغانستان کې راغی د امریکا سره معاهده او دوی غوښتل چې په دغه منطقه کې خپل دغه سی او قدرت ولري او دغه خلک چې وسله اخیسته و تر یو هده پوري راولې په دې مناطقو کې ځای په ځای کې دغه مناطق ورته وروسپاري چې دوی په خپل بيغيش قانون پلي کوي دا څو وخت د عمران خان په وخت کې خبري وشولې فیض حمید چې کابل ته ملار چې د دوی سره کتلې وو بیرته د دوی راستنیدل او هغه ځایونو کې هغه د شریعت په نامه باندې د قانون د پلي کېدلو خبره ورسره شوې و لیکن دغه مسایل چې وو بیا زکه دا یو پروژه رامنځته شوې و د عمران خان حکومت ایستو شو او هغه جنرالان چې دغه حمایت کوي هغه ایستو
هم تر څو کله د خبرې را سره رالاندې کې ځکه چې نور ملمانه هم شته راسو دغه اصلي قضیه ته چې
کله چې دا خلک سره ایستو شو اول ته قدرت ته طالبان رسیدلې وو د دې تر مابین سترنګلتیا زیاته شوله کله چې د پاکستان د دی پاوز هغه کړی د طالبانو نه د ټي ټي پی د مشرانو وختونه وکړله وچون چې د ټي ټي پی دا غړي جنگیالي شل کال دوی سره وګ پوګه جنگیدلی وو ته دوی په خلاف باندې اقدامات یعنی د مشرانو په خلاف باندې اقدامات نه کړي لیکن د دې ځینې کمانډاران چې دی هغه په افغانستان کې ترور شو الله او بدون د شک چې یو څه همکاري ورسره موجوده و نو په دې اساس باندې څنګه کې اورس تر بل ډیر شو ده او حالت دې تر اوسه چې دا په دې دوه کلونو کې تقریبا دا څوم ځل دی چې د سپین بول دکنه او د تورخم نه په ځانګړي توګه د فشار په توګه باندې استفاده کیږي او نه تنها دا بلکې زموږ مهاجرین چې په د پاکستان په مختلفو ښارونو کې دي غیر نه هم د فشار د ابزار په توګه باندې استفاده کیږي او کوشش کوي چې خپل غوښتنې په دې چارواکو باندې چې هر څوک په کابل کې دی پیغه باندې
ومني خاتک صاحب لکه څنګه چې هم در صاحب مرته اشاره وکړل پاکستان اکثرا مخکې هم دغه سي وسیلې کارولې دی په یو ډول نه یو ډول پاکستان د څه شي په لټه کې ده هغه د اسلام آباد اړیکو تک راشو د تیرو شلو کلونو کې چې طالبان په افغانستان کې د غرب ملاتړي حکومت او د بهرنیو ځواکونو په وړاندې جنگیدل ویل کېدل اسلام آباد کلک ملاتړ کاو اوس له طالبانو د دوی غوښتنې څه دي او آیا طالبان د دوی غوښتنې نه مني
ارزاده چې پاکستان د طالبانو مرسته دي پر نکلو چې خارجي قوتونو سره هغه وجنګي خارجي قوتونو پاکستان کې او طالبان پاکستان کې دلته نه جنگي دل جنگ د پاره د وړا تل افغانستان ته ارزاده چې د پاره طالبان مرسته کوله چې دی پاکستان افغانستان خپل پنځمه صوبه غني او تحت الحماية سیمه جوړول غواړي د لاس لاندې سیمه لکه انګلیس چې امیر عبدالرحمن وخت کې کړی وه. نو دا داسې نه ده، پاکستان پالیسی د افغانستان باره کې پالیسی ډیره ناقصه غلطه پالیسی ده، او دا ټول جنجال د دغې پالیسۍ په عمق کې دی، ژورتیا کې دی. او بده مرغه افغانستان کې حکومتونه په دې خبرو نه پوهېږي، او هغوی دا خیال دی چې پاکستان به دې سره خبرې وکړي او دا به وکړي، داسې نه کوي دی.
یعنی ستاسو په نظر خټک صاحب، عمق د ستراتیژیک د پاکستان د افغانستان په وړاندې له دې پرته چې په افغانستان کې څوک قدرت رسیږي، د هغوی هغه عمق ستراتیژیک ثابت ده، بدلیږي نه؟
بالکل، دوی عمق ستراتیژیک دی ته وایي چې دوی به افغانستان سره داسې برخورد کوي لکه چې سړی خپل یو ایالت سره کوي. مثلا یو بینالمللي معاهده ده، ترانزیت ریټ، یعنی ترانزیټي تجارت، هغه معاهدې له مخې تاسو سړک څنګه بندولی شئ؟ یو بل هیواد مستقل هیواد ته څنګه سړک بندولی شئ؟ خو سړی د خپلو ایالتونو سره کوي چې زور ورباندې کوي، یا مستعمرې وي یا لاس لاندې سیمې وي، هغو سره داسې کولی شي. دوی افغانستان سره مستعمرې خونه سلوک کوي. تاسو وګورئ د افغان مهاجرین په ټول پاکستان کې نیولی دي، څونه خلک، ښځې، ماشومان، بوډاګان، یو 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 ناروا ظلم یې هغوی سره شروع کړی دی. په داسې حال کې چې مهاجرینو سره دپاره دنیا کې قانون موجود دی، مګر دلته قانون نشته. دوی غواړي چې د افغانستان د خلک وزبیخي، او هغوی د سر نه د استقلال د ازادۍ سودا وباسي، او هغوی دې ته مجبور کړي چې د پاکستان یو تحت الحمایه سیمه یا لاس لاندې سیمه چې دا حیثیت ومني، هغوی هدف دا دی.
خټک صاحب، مننه، تاسو ډیر وخت نه لري چې موږ سره اوسېږئ. دغه بل پوښتنه مې هم کوله چې په پاکستان کې د ملت پالو ګوندونو دریځ څه دی، د مشرانو دریځ څه دی، کله چې دغسې لار بندېږي زیان خو یې ولسونو دواړو پولې غاړو ته رسېږي، او دوی هم د ولسونو د غم لپاره ټټر وهلی دی، مبارزه مخته وړي. دوی څه رول لوبولی شي په دغسې حالت کې؟ او که دا یوازې اسلام آباد کې هغه چارواکي دي چې هغوی تصمیم نیسي چې پوله باید وتړي، سی پوله باید خلاص سی څنګه؟ مثلا خیبر پښتونخوا ایالت حکومت په دې کې رول لري نه لري؟
په ملیګرا ګوندونو کې چې کوم اصلي ماهیت نه ملیګرا دي، هغوی د دې غندنه کړې ده، د دې غندنه کوي، او د دې پرانستنې غوښتنه یې کړې ده سمدستي، او دې باره خلاف کمپین چلولې دي. تاسو ګورئ د پی ټی ایم کسان په بندیخانو کې دي، علي وزیر او نور کسان په جیل کې دي، موسن داور د دې خلاف आवाज اوچت کړی دی. د عوامي نشر ګوند زری مشرانو سردار حسین بابا کوم په دې بار کې خبرې کړې دي چې دا پرانی زیدا غلط خبره ده. نو دلته کې خدا دلته انتخاباتو خبرې دي، پاکستان کې د خپل جنجالونو دومره ډیر دي چې سړی چې یو تل لاس نشو بل نه وي جنجال را ورس پیدا کی. نو خدا دې چې ملیګرا خلک په دې خپدي، په دې بندیزور خپدي، او د خلکو په زورولو خپدي، افغانانو په زورولو خپدي. خدا خبر ده چې پاکستان کې خپل ما دا ته چې دا پاکستان کې دنه اوسېدل کې پښتنو حراتم خنه دي.
بلې خټک صاحب، غږ مو لکه چې پریشو، مننه کور ودان. مومن صاحب، تاسو ته به بیا درشو. داسې ویل کېږي چې پاکستان ښایي دا اقدام د دې لپاره کړی وي چې سالنګ بند شوی دی، د مرکزی آسیا له هیوادونو سره ترانزیتي لار، هغه څه چې پاکستان کوم اموال دغه لارې انتقالول هغه بند شوی دی. نو داسې ویل کېږي چې ممکن دا لار په دې خطر هم تړلې وي. څه مو اوریدلی؟
دا څه دی چې تاسو ته بهتر معلومه ده چې تقریبا سمو د وړاندې د نن څخه تقریبا دوه میاشتې چې مخکې د سالنګ پر لوی لار باندې د بیا رغونې کار شروع شو، او دا د بیا رغونې کار په ډیر یو فوق العاده شکل سره د افغانستان د ډیرو معتبرو شرکتونو لخوا څخه پر رغونې کار شروع دي. د دې لپاره لازمه ده در هغه وخت پورې چې د لار په اساسي ډول د یوې خوا ژمی ژر راځي او د سالنګ هوا تاسو معلومه ده چې هلته اوس د هوا درجه ډیره سړه ده، نو په لحاظ دا سالنګ د افغان سوداګرو په موافقه باندې دا بند شوی دی. او بل لار چې د شیبر لار ده، هغه لار شروع ده، او بل د خواک لار چې ده، هغه هم دواړه شروع ده. یو لار پر فنشیر وتلې ده، بل لار د فروان سره وتلې ده. چې دا لار اوس یعنی د پر بامیان باندې چې هغه لار اوس په نورمال ډول کار کوي، په دې کې زموږ یو غټ ټانکر موټران چې دي هغه اوس موږ تقریبا د تورغونډۍ ګمرک چې دي هغه د ګمرکات سره مشوره شوې ده. د کابل ټوله هغه د سوانګ تو کې شي چې هغه هم د تورغونډۍ د لارې هم د دې لارې انتقالېږي. ان شاء الله څه خاص مشکل د لارې په دغه کې هیڅ نشته. هم ترانزیتي او مال تللی شي صرف تقریبا څلور ساعته یا پنځه ساعته شاید ورډوالي ولري یا درې ساعته پورې. نور ان شاء الله په دې لارې کې څه خاص مشکل نشته. پر لار باندې هم روان ډېر په ډېر نورمال ډول روان دي.
مننه همدر صاحب، مخلې چې تاسو ته درشو. خټک صاحب ډیر وخت نه لري، یو پښتنه له خټک صاحب نه کومه. خټک صاحب زما غږ به حتما اوري. دغه لبزی ناندری چې اوس پیل شوی دی تقریبا بیرته هغه وخت دی کوي چې مخکې په افغانستان کې پخوانی حکومت حاکم و. اکثرا په افغانستان کې به چې کومه خونړۍ پیښه کیدل یا نور ملامتي به یې په اسلام آباد باندې اچول، اوس تقریبا دا لوبه بدله شوې ده. اوس له اخوا هره د ناامنۍ پیښه چې کیږي په یو ډول د ملامتي ګوته طالبانو ته نیول کیږي، دغه لوبه کوم دوام راوړی شي، کومه نتیجه ورکولی شي؟
او جی، دا لوبه اصل کې دا د ابر قدرتونو منځ کې چې کومه شخړه ده، یو طرف ته امریکا، برتانیا او ځینې غربي هیوادونه دي، او بل طرف ته چین، روس او ایران دي. دې منځ کې د سیمه کې شخړه ده، سیمه کې د انحصار، سیمه کې د غلبې هجمونی جګړه ده. نو په دې کې پاکستانی جنرالان هم لوبه کوي، خدای غواړي چې دواړه طرف نه لوبه وکړي، هم امریکای سره خپل مناسبات وساتي، هم چین سره وساتي.
خټک صاحب، دلته بخنه غواړم، خټک صاحب، دلته تاسو د سیمې ویلې، د ابر قدرتونو ویلې، د افغانستان لپاره د امریکا شارزده فیر کرندکر پرون له موږ سره یو ځانګړی مرکه درلودله، هغه هم ویلې چې واشنگټن ډیره هڅه کوي چې د اسلام آباد او د کابل ترمنځ اړیکې پیاوړي وي. دلته به د دې دغه واورو بیا ستاسو تبصره غواړم پی واخلم.
So it's important that relationships in Kabul and Islamabad become stronger than they are.
لاند ترجمه کوم دا وای چې دا ډیره مهمه ده چې د اسلام آباد او کابل ترمنځ اړیکې له هغه څخه اوس د پیاوړي شي، خو پاکستان په اوس وخت کې له ډیرو ننګونو سره مخامخ دی. د اقلیم بدلون، اقتصاد، سیاسي وضعیت چې ډیر پیچلی دی او دې ته ورته، دا وای چې دوی دې ته اړتیا نه لري چې د افغانستان له خاورې هم د ترهګرۍ له ګواښ سره مخ شي. وایي موږ له پاکستانیانو سره منظم په تماس کې یو، تر څو دا مسله یقیني کړو چې د اړیکو د ښه کېدو لپاره هر هغه څه چې په وس کې دي تر سره یې کړي، تر څو له کابل سره ښې اړیکې ولري. دا د کرندکر نظر تیره ورځ د واشنگټن کې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان هم په ورته دریځ باندې ټینګار وکړ. واشنگټن لیواله دی چې اسلام آباد او کابل کې واکمن طالبان کې اړیکې سره ولري.
ارزاده چې دی دا خو رسمي خبرې دي، مګر دی دام غواړي چې طالبان او جنرالان دواړه د امریکای لوري ته ودرېږي او د چین نه لري شي، او چین غواړي چې دوی د چین لوري ته ودرېږي او امریکای نه لري شي، ځکه چین پرون خپل سفیر طالبانو امارت ته لګلې دی، وخت یې اسناد وړاندې کړي دي. نو دا شخړه د هغه منځ کې ده، او جنرالان په دې خبر دي، طالبان په دې خبر دي. نو دا یو بل سره لفظي ناندري چې کوي، دا دوی پوئږي چې اصل لو وسدا خدا خلکو ته چل جوړ کړی دی. پاکستان کې کوم پښتانه افغانان اوسي او چې افغانستان کې کوم خلک دي ته چل جوړ کړی دی، مشکلات خو خلکو ته زیږي. یو بل سره دی، دلته طالبانو جدادونه دي، کورونه دي، هغه خو ضرر نه دی دله، او هغه ته څه مشکل نشه. خو مشکل خو عام خلکو ته دی، تداوی ته راځي، دلته تحصیل ته راځي، معرفت ته، کاروبار ته راځي، تجارت ته راځي، هغه ته مشکل جوړ کړی. یادلته مهاجرین دي، غریب بیچاره مهاجرین، هغه سره ظلم زیاته روان دي. نو ارزای چې دا طالبان او هغه د لوی لوبه کې جرالان پاکستانی شریک دي، طالبان هم شریک دي، هغه هم امریکای نه کسوړې اخلي، دوی هم چین نه کوکونه اخلي. مګر اصل خبر دا ده چې لوبه بیا یو قسم ته لکه شوروي اتحاد خلاف یو کمپین د مغرب لخوا نه شوی، دغه سي کمپین یو ځل بیا د چین او روس خلاف دلته راغلی دی، او د دې زور چې دی هغه زمونږ خلکو نه وباسي.
مننه. بلی خټک صاحب، کور ودان ګمنم چې تاسو نور وخت
زو اجازه ته غواړم، تشکر.
مننه. کور ودان د سیاسي چارو شنونکو افراسیاب خټک کوچې تر روسه زمونږ په خبرونه کې ګډون کړیو او نور نشي کولای. همدار صاحب، تاسو درځو د خټک صاحب څرګندونې مو واورید چې دا د سی ور لوبه ده، پټاو ښکارا په یو ډول باندې نه غواړي چې روابط هم ډیر خشي او وضعیت دغه سکر کې چن وی څوک لدی ګټه پورته کوي د سیمې هیوادونه او که نړیوال کومه بر قدرتونه.
ګوري، پاکستان چې څنګه رامنځته شوی دی، پاکستان د تاریخ په اوږدو کې اوس خدا شاهدي په خپل د پاکستان جنرالان او سیاسون هم ورکوي چې د مستقل هیواد نه وو، د پروژې په شکل باندې رامنځته شوی و، تر څو د شوروي اتحاد په مقابل کې دلته یو صدراش یا حایل شي، او د دې ترڅنګ هغه نړیوالې پروژې دلته چې دي هغه تدبیق شي. نو هغه شي هم وشول، د افغانستان جهاد مسله وه او تر هغې وروسته ځینې نور مسایل وه. اوس د منځنۍ آسیا لپاره یوه نوې پروژه تر لاس لاندې ده چې پاکستان تر ډېره حده پورې کوښښ کوي د دغه اقداماتو په ترسره کولو کې، چې دغه پروژه هم ترلاسه کړي. نړیوالي ګټې شته دي، نړیوالي لوبې شته دي، نړیوال انټرست یا علاقه په دې افغانستان کې شته دي، ځکه افغانستان د تیرو 15 کالو د کومو جنگونو په وجه باندې چې دی هغه اصلي معدنیات چې دي، هغه اصلي ذخایر چې دي، هغه خام مواد چې دي، هغه تر اوسه پورې همداسې پاتې دي. نو د منطقې هیوادونو په ځانګړې توګه چین، روسیا او غربي هیوادونه ډېر لیواله دي چې د دوی دغه ذخایرو ته لاسرسی ولري. په ځانګړې توګه چین کوم سرمایه ګذاري چې په دې منطقه کې کړې ده، د سی پیک او یو سرک او یو قمربند له لارې همداراز په افغانستان کې په ځینو معدنونو کې چې سرمایه ګذاري په دې تیرو شلو کلونو کې کړې وه، یا په دې اوس کې چې په شمال کې کړې وه، په دې ټولو علاقه دغه ده چې په افغانستان کې خپل نفوذ ولري. د افغانستان دغه سیمه چې د منځنۍ آسیا او د جنوبي آسیا او د شرقي آسیا تر مابند دغه سیو پل دی، دغه تر خپل کنټرول لاندې ونیسي. نو دا لوبه هغه د انګلیس د وخت نه، هغه د شاه زمان د وخت نه را شروع ده، همدا چې بیا را وخت د امیر عبدالرحمن خان، بیا د امان الله خان، بیا دغه چې د کمونستانو تر اتک پورې، بیا د امریکانو تر اتک پورې، تر اوسه پورې دغه کیسه هم دغه چې روانه ده.
مومن صاحب، تاسو تر څو دغه اوس چې وضعیت رامنځته شوی دی، له اقتصادي پلوه په افغانستان کې طالبان چې وخت رسیدلی تقریبا څه باندې 2 تیریږي، افغانستان هم له اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی او پاکستان هم په خپله له ډیرو اقتصادي ستونزو سره مخامخ دی. پاکستان چې یو د ډیر ستر سیاسي بدلون تر اوسه پورې ښکار شوی نه دی، افغانستان د ستر سیاسي بدلون ښکار شوی. دغه وضعیت په پام ډیر زیان دغه اوسنۍ وضعیت یا هغه ترنګلې اړیکه چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ رامنځته کیږي، ډیر زیان اقتصادي پلوه افغانستان ته رسیږي که پاکستان ته؟
ډیر مننه. زه فکر کوم چې دلته دوه ډیر مهم شرمن څه دي. موږ په خپل د افغانستان د سوداګر که د پاکستان سوداګر دي، که موږ د سیمې د تجارت په حق له فکر کوو، د دې تاوان سیمې ته رسیږي. یعنی زه په فکر کوم تاسو ګوري د کراچی ته چې موږ ټول موټران خپل پدې کې د پاکستان ترانسپورت سټیشن پدې کې خپل کاروبار درلودي، هلته د خلکو روزګار او په تورخم کې د خلکو کاروبار او په کراچی کې د خلکو کاروبار دی، دا کاروبار نن نو ورځې کیږي ولاړ دی. مخکې چې دوستانو اشاره وکړه چې د دې تاوان هیچا ته نه رسیږي، نه حکومتو ته رسیږي، دا پر عام ولس باندې تاثیر دی، که د پولې آخوا ته دي که دې خواته دي. په اوسني شرایطو کې چې د افغانستان د میوو موسم دی، افغانستان ته به تاوان زما په فکر ډېر ورسیږي. په دې خاطر به افغانستان ته تاوان چې زموږ د دې خوا د میوه وخت دی، څو میاشتې بعد به د پاکستان میوې دلته راځي، هغه عامو غریبو بزګرانو ته د دې تاوان دی، دهقانانو ته تاوان دی، که د ترانزیت مال دی، په ترانزیت کې هر څومره ډیډنشن راځي، دا په خپله پر مال باندې لویږي، مال قیمت کیږي، قیمت کیږي، زور یې در ولس خیږي.
یو انتقاد چې موجود دی چې هغه د بزګرو او د باغلرونکو هغه دا ده چې په دې تیرو شلو کلونو کې سړې خونې ډېرې جوړې نشولې. که چیرې په افغانستان کې سړې خونې جوړې شوې وای، ممکن تر یو حده پورې د دغه ستونزې مخه نیول شوې وای چې اکثره تازه میوې کله چې لاره بندېږي خوسا کیږي په سړو خونو کې به ساتل کېدلې، کله چې وضعیت ښه و یا قیمتونه یا بیې لوړې دي هغه به بازار ته راوتلې. ولې په دې برخه کې لازم کارونه شو؟
فکر کوم دادی داغه وخت شي د زراعت وزیران مقرر شوی دی، ټول به په خارج کې په خپل بنگلو کې بناسي او په خپل میلو باختي، دا باید وغوسه پښتنه وکي. دا شل کال چې انته تللې و اوس هم زموږ دغه دی، اته موږ طبيعي سره سړی خونې نه رو تالنګ موږ ته نږدې دی، د شمالي د نن په سر کې واقع دی. حضرت در دا د الته د کپنور مملکتو کې چې دغه سي د جې سړو خونې استفاده کوي، نه ته د جې استفاده نه کوي. دا نن ما ته چاول وای، ما ته ذکر اکثر ته سړی خونې مول پیاز وو په بیا پونی په یا په تلويشت افغاني یو مند یا په دیش افغاني یو من او کیلو پیاز دا اوس په ترکی کې یو کیلو پیاز تقریبا 50 سنتو. موږ نو څه کولای چې دغه زموږ پیاز ترکی ته په دې خاطر ورسو چې موږ د ترانزیت اجازه نه لرو، چې ایران خپل پیاز لري، هغه خپل یې غاسي، زموږ ته دومره سرټیفیکټونه غواړي چې هغه په یو مملکت کې هم نشته. موږ خو یو وخت هم زنه ده، او دې زه فکر کوم دا ستا انتقاد پر ځای دی. د افغانستان په هان چې ولاړل د افغانستان سره کومه او پاوه کړل چې اوس ټول په خارج کې ناست او دغه ځای نظریات راکې چې کش کې دا جوړ شوی وي یا به دا جوړ شوی نه وي. زه خوایم د افغانستان وایم، ځکه هغه سوځي چې ور پر بل دی. اوس په افغانستان کې چې دغه اقتصادي ستونزه ده، خلک پوهان دا جولاله له یو په بل پس څوک په تیارو ځړې دی څوک په چیشو لاړی دا جولاله له د مجبوریت اساس وو یا هر څه وو ولې زه فکر کوم چې اوس هم هي چار وخت وګو ته ونی سي پزاري اوسنۍ حکومت باید کوشش وکړي چې په هر کار کې د تبعی سړو خون څخه په سالان کې باید کار وکړي نور سړي خونی په افغانستان کې اول د زیربنا برق دی برق چې په افغانستان کې سويچ په بل ځای کې وي او موږ خپل برق کونه لرو موږ به مثلا په قلات کې چې موږ سړکونه جوړو په کلات کې چې جوړو په سمنګان کې چې جوړو په ولسوالۍ کې هلته برق ته کم دی موږ باید د سولر سیستم څخه موږ باید سړی خونی جوړ کړو او دا ډیر زودي همکار موږ ته هم افغانستان در کلک در دغه نیولې درستونه نیولې دي کدا نور چې زړې غواړي هغه کوي چې زړې غواړي نه کوي چې زړه ورته چې ورور یو سړکونه را جوړ ک سړکونه نه جوړي شل کال چې دلته نور کومه کونه راتلل او خپل ځان ته انګارونه جوړول او خپل هغه پروژې ته راتلل هغه خپل پنه په استعمالولې یو هنګر به جوړ کی بل شي به جوړ کی یعنی تاسو سره کتا چې مخکې شرط زاسته خبر ته چې په شل کال کې د افغانستان د زراعت ته میکانیزه کول ته پاره جنگ هم دلته وجود لودي دا لوی لامل چنه کې دی او بل خدا وجهه چاته وجود ډیر هیڅ نه کړی د افغانستان خلک په نورو کارو سره ښه و دا وکه هغه وکه اوس افغانستان خلک خپل اقتصاد ته دی ګوري موږ په روسو ښکال پر د خپل اقتصاد باندې 2 میلیارډ ډالر تقریبا صادرات درلودل هوایی دهلیز مو فعال دي په دغه سیستم ځلکه اوس د تورخم په بندر کې رامنځته شوی دا ستونزې موږ په هیڅ بندر کې نه درلودل د نورو بنادرو سره موږ مشکلات نه لرو ارزو می دغه چې دواړه حکومتونه یو ځای سره کښینی او د یو شته ځبین خاطر باندې دا مشکلات د پایت کې کړی نن تاسو ګورئ دا یو خبر ته کوم نن دا شی درې لکوم دا نه درې لکوم اوس پلانټ ماشينري ده پلانټ ماشينري دی بند کړی ده د دغه د فابریکو د فار سامان آیا دا په کم قانون کې چې دا پلانټ ماشينري بند ده بند فور خپل سرحد دي موږ نه درته وایي شی مپر د یوازې افغانستان خپل تقریبا 40 میلیونه د انسانان ژوند کې د جې د فار ضرورت دی موږ آسیای میانه تخپل بعض مالونه د ریکسپورت په خاطر چې آسیای میانه فاصله د خلیج هیوادو سره لږ دی د نور هیوادو سره د موږ صادرات ته موږ صادرات نور د شاوخوا د منطقې ملکوت ته ولیداک دا نسته موږ درته وایي چې ته خپل سرحد ته زه به هم خپل سر پسم موږ نه وایي چې د مملکت هیڅ اقتصاد موږ سره تاوان سي ولید دغه عمل چې سوی دی دا زه فکر کوم د پولي اخوا او دی اخوا ته واړه خصوصا دغه علاقې چې دلته مسلمانان ژوند کوي کتور هم دي کپې شوور دي عام خلک عام تجاران عام ترانسپورتران عام زراعت ولا
زیان دې ترسيږي
مشکل سره مخامخ
من نه مومن صاحب قدرمن اوریدونکو د ازادي په څپو کې پروګرام اوري او اوس پر لار شو سیمته د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال فرهاد شینوار هم را سره وصل شوی دی شینوار صاحب خبرونه ته خره لاست موک د تورخم دروازې دواړو غاړو باندې خبري وکړلې البته له سیاسي اقتصادي او مختلفو اړخونو کرا تاسو یو تصویر راکې چې وسالت وضعیت څه ډول دی
ډیر مننه تاسو دا څه چې زه پرون په خپل باندې لاندې تورخم ته ورغله او ما التکی لومړی خدا دا چې څومره لارې ولاړې وی لیا التکی د مالونو کوم ډګ گاډي ولاړو دا بیرته لنډ کوتل ته لګل شوی اغه تورخم یو مصروف لار او دروازه چې پاغه باندې با شپه ورځ ګاډي افغانستان ته پورې وتل پاکستان ته راتلل بالکل نن سبال ته مکمل خاموشي ده او دغه د تورخم چې کومه علاقه ده دا د پاکستان پوز په خپل کنټرول کې اخیسته ده په تورخم کې دی اړخته د پاکستان د کسٹم دفترونه دغه سي د انتظامی دفترونه او د هر څه چې کوم دي تړلی پراته دي او په دې لار باندې د تیرو نه ورځو راځي امپورت ایکسپورت او مطلب چې دغه درامدات او برامدات نه دي شوي او یوې اندازې
دا چې شنوره سه په رسنیو کې ویل کیږي چې په سلګونو خلک د دروازې دواړه غاړو ته بندي په سلګونو په خوراکي موادو بار لري بندي دي یاندا څنګه ده
بالکل دا صبر په رسنیو کې چې مین سټریم میډیا دا او یا هم ټولنیز رسنیو باندې کوم ویژوالز راځي او دغه تصویرونه لیا ویډیوګانې دا دوی فایل فوټیجز لیا خواني تصویرونه او ویډیوګانې دي زه په خپل باندې څو وارې په دې تیر یو باندې کې تورخم تلاړم په تورخم کې څوک نشته چې کوم د ناروغانو ذکر شي لیا د مسافرو پلنډی کوتل کې البته تا تر خوښه نوی لسلو پوري داسې کسان موجود دي چې غوی په یو مسجد کې په لنډ کوتل جماعت کې ډیر شوی او دا غوی دا وس نشته چې غوی بیرته په خورته لاړ شي دلته ځان د پاره هوټل ونسی او لیا هم داسې په چمن باندې لاړ شي بالکل په زرګونو کې دغه شمیره نشته خال خال په جماعتونو کې دغه افغان وګړي پراته دي او پرون ورسره ما په خپل خبره هم وشوي غوی ته په دې جماعت کې یو څورزو د پاره خیبر انتظامیه خواړه ورکړه بیا تک چې کوم مدني فعالان دي ځای خلک دي دوه وخته ډوډۍ مور کوي چای مور کوي باغې کې بیا داسې یو څو ناروغان هم شته دی خو دوی هم اوس دا اراده کړې ده چې دوی هم په خبر تستانه شي او داسې د چمن لیا په کومه بل لار باندې افغانستان ته واوړي ځکه چې دغه دروازې مطلب دی چې ډیر کم امکانات دي چې ډیر زر خلاص شي او مطلب دا خلک غاړې ته پوری وزي نو ډیر کم خلک پلنډ کوتل کې دي
هم دا پوښتنه ما کوله یعنی د دې سرک نه لګي چې دروازه ډیر زر پرانستل شي
بالکل دا پته نه لګي ځکه چې د سپتمبر په لسمه نیټه او یو لسمه نیټه باندې په تورخم دروازه کې دغه کښالې نه پس په لومړی وار باندې سره د پاکستان امنیتي ځواکونو او اغه اڑخنه افغان چې کوم واکمن طالبان دی غوی سره ولیدل خو یو بل ته ګلې شکوي هم وکړي او یو شمیر موضوعات او غختنې یو بل ته کې خو دی خو البته د تورخم دروازې په خلاصېدو باندې سره متفق نشول او هغه دواړه ملاقاتونه چې کوم هغه د بین څه نتیجې پای ته رسیدلې دي او هم کوم لوی پرمختګ نشته په دې کې
مننه کور ودان د ازادي رادیو د مشال څنګه خبريال فرهاد شینواری و چې د تورخم دروازې د روسي وضعیت په اړه نور معلومات را سره شریکول لکه څنګه چې مخکې ویل او ریدونکو هم کولای شي تماس ونیسي او خپل پښتنې یا خپل پښتنه مطرح کړي ملمنو یو او ریدونکو د جواب خلو بل مهرباني ځان راو پیژنې د ازادي په څپو کې پروګرام دی بل مهرباني
سلام علیکم منو په شمول اوریدونکو سلام وایم همدر دم له لغمان
bale همدر صاحب خبرونه تخره غلاست پختنه لری او لچای لری مهرباني
مننه بس خاطر څه ډیر واځي حوی له صدا یو له دا واسي نه غانان او د ترخه نه غاړه پختانه د قرباني دي نو دې کې خو نور څه ویل نه تاوین یا د طالب عمل تا وو امریکا عمل تا وو جنگ څه پر پندل کار اتل کار نه جنگ په همدا ملک رانه دو ولستاره د فندې یتیمان او شرکتونه ول څه تولید اول زه دا غوایم چې مطلب دا د نورې سب دا کاکړ سب چې کوم ویل دي دا افغانانو د نیولو په اړه چې دا هم دا مسله چې خپل انوال ته غوږ دا بیان ورک اول خو دا غوایم چې کاکړ قوم له پښتون نه غسرہ سمون خوري پښتو سره سمون خوري ځکه او پنجابي قوم چې کاکړستان نو زه دا وایم چې اکثر خو هر وخت دایمن پښتون او د پښتون له لاسه خوارته د پښتون د افغان له لاسه خوارته دا دغه اعلان چې دغه ماجر قانوني ونیسي نو دې کې خدغه قانوني دی لږ د تصویرو په دې بولدل چې طالبان یې لغت نه تر وړو پوري او پاکستان حکومت یې لاس کړ نن ټول تر باچا خبر غنو په دروازه په قانون پرې دي چې دروازه نه خواسي دا غیر قانوني
مننه هم در صاحب نور اوریدونکو هم دی بلې بل اوریدونکو هم راخلو مهرباني څوک او لکم زمو تماس نیولې
السلام علیکم ورحمت الله تعالی او منو اوریدونکو سلام علیکم
وعلیکم السلام څوک او تبختنه لري مهرباني زر
حکیار دې خبره کوم صاحب
مهرباني صاحب تنه لري له ملمنو له چا پختنه لري خټک صاحب نشته سره د سیاسي چارو شروع کوي
یو نظر وړاندې کوم یو پښتون ملمنو له کوم کله شاید وخت راکړي دغه نظر کوم دا و چې دا د مسلمانانو په اړه کې د ګوندې ټوب مراسم او حقداري او وشل رحمت دا خو بل کل دی نه دا کړي رسول الله صلی الله علیه وسلم وايي زما د قسم په خدای کوم مسلمان هغه کامل مسلمان سي چې مجار دین خدا به مرګري دین خدا به کلیوال دین خدا به هم کوونډي نو دا ځکه کوون دا کورونا د سر کوونډيان په فشار کې وای تر څلور کورو پر کوونډي نو پاسه دا موږ دې هم سر کوونډيان نو دوی ولې دا حقوق کوم مسلمانانو سلفي دا زمان لري الله پاک وايي بسم الله الرحمن الرحیم فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره دا 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 دونه تاوانونه په ملياردو ډالر شو تاوانونه ورسېدل دا کوم نظر وو او بل پښتون ملورونه صدا وو چې د دې فائدې شي چې بکشه او ولې دا کار کوي
د ملورونه
پښتون ونه
تاوانونه مننه یو بل اوریدونکو هم راخلو لطفا لنډه پوښتنه وکي څوک او لکم زم تماس نیولای
غلام حسن خان کوچای لو لوګر نه تاسو سره تماس کی مور جانه
کوچا سب خبر باندې خره غلاس پوښتنه مو کوکې مهرباني
مهرباني ورو جانه تاسو ملمنو او ټول اوریدونکو ته سلامونه کوم او تاسو سلامه پښتنه خو دغه د ورو جانه په افغانستان کې هر وخت پاکستان ظلم په موږ باندې کړی د افغانستان ته توانونه ورسول دي نو د موږ مالداري د کوچانو په حساب باندې د لاس کال راشاره د دوی سیمه خردار شولې د موږ غټه ضربه ده د موږ دولت کې هر یو دولت دې پښتنه ونه کړله او بیا لغنه دراروسته چې کله سیزن د افغانستان شروع شي دای په لمیو باندې جوړی نو بیا د موږ امارات د موږ حکومت حکومت راغلی د پاکستان د پښتنه نه د کړی ا پښتنو کې یو مثال دوی د چا چا چرګ وزل یو پښتنه ونه کړ اخره مانله سړی ته ورسه د مال نه ټول کې ولاړ نو موږ دایل له اسلام مې ما امارات نه کوړو چې بیا د پښتنه وکی د پښتنه وکی کدی ا دایم سره تجارت نه لري بیا موږ دوی سره بندر وټولو
مننه
په خپل ځای یو کار پیدا کو
مننه بندر تړل خو ساده کار ده خو افغانستان په وچه پورې ایثار وچه ګیراګیر یو هواد دی کراچۍ بندر ورته ډیر مهم دی ډیره هڅه وشول چې لدغه بندر نه اتکا کم کی
مننه لکه افغانستان چې ایثار د مهرباني ورجانه لکه افغانستان چې ایثار د دومره دایم ایثار د موږ ضرورت ورته لرو دایم راته لري کدا بیا موږ ته ضرورت نه لري موږ انده تنل
bale bale دا درسته خبره ده مننه کور ودان bale قدر من اوریدونکو نور ټلیفون مکوي هم درس څو اوریدونکو نظرونه مو اوریدل پدې کې زینه دې اخه گاوندې توپ اصل ته اشاره شوی ده آیا فکر کوي چې پاکستان دغه گاوندې توپ اصل تر اوسه پوری مراد کړی دی
دوستانو چې ټلیفون
دغه د افغانستان ستونزو ته په پام سره چې مثلا نن ورځ ملګری ملتونو چارواکو هر ورځ همدا غږ کوي خبرداري کوي چې ورکوي چې دیش ملون وګلی وګی دی افغانستان خلک په ډېر بد وضعیت کې دی په دغه وضعیت کې نور شخړې هم راپورته شي آیا دا د ګډیټوب کوم اصل دی کوم
نوري صاحب په هیڅ اساس باندې د پاکستان د جوړیدلو د تاریخ نه راوخل تر اوسه پورې تاسو وګورئ چیرته هغه حکومتونه چې دی په پندې او په پېښور کې جوړ کړی دی او کابل ته راډیسان کړی دی دا حکومتونه سره د دې اړیکې شې نه ویني معنی دا ده چې پاکستان په هیڅ لحاظ باندې د افغانستان خلک د پاکستان د اسلامي هیواد یا د اسلامي ګاونډي هیواد توقع نه لري پاکستان یو پروژه و د غیر پروژه و هغه د خپل اهداف لپاره ته جوړ شوی و او اوس هغه چې د خپل ګټې او اهداف پالي نو په دې اساس موږ د پاکستان د فکر کوم د غوښ درې او ریډونکو د تماس نیول او افغانستان نن نه فیصده خلق اوس ودی نتیجې ته رسیدلې چې پاکستان د افغانستان دوست نه دی معاملې کړې د هغار حکومت راغلي دي دغه په سره معاملې کړې د تجارتي مسایلې سیاسي فشار لامل چې دي خراب کړې دي هغه خپل ګټه چې دا غوږه ترجیح ور کړې ده د مهاجرینو نه د نور مسایلو نه د خو ځبتې په هیڅ باندې د افغانانو استفاده کړې ده نو دا اوس د دا رښتینی تاریخ په ډاګه کې چې پاکستان د افغانستان مې یو ښه غونډه د نړیوال اسلامي هیواد دی او نه هم باید پر اتونکو چې په داسې هیواد باندې چې لا به بختل ټول واک د نظامیانو سره د ملکي حکومتونو تل تشریح واک نه لري یو په خپل باندې یو پروژه او ستراتیژي جوړ کړي د غونډیانو سره د تعامل په دې اساس باندې د پاکستان د یو ښه غونډې ته هیله کول چې فکر کوم چې دا بغفلت وی او دا به خپل ځان سره دوکا وی او فریب
مننه مومن صاحب اوریدم کی ویل چې د انوار الحق کاکر خپل کاکر دی کاکر قوم لوی قوم دی اخوان ووسی دی قوم ووسی نور قومونه هم پښتانه دي حداقل دغه باید دغه اقدامات دی افغانانو پر ضدونه کې چې د افغانانو د نیول وای هغه چې دیده په وینا اسناد نه لري قانوني دی هغه د نیول لپاره اقدامات پیلوي او په زمن کې دی سرپرست حکومت د ماقد صدر اعظم په ورستیو کې ډیره توند خبرې هم کړي څرګندونی او پکراتو کراتو یې د طالبانو د حکومت چارواکي تورن کړي دي که څه کراش دی ته پاکستان کې هم ډیر ملت پال ګوندونه دي چې د دوارو پولې دوارو غاړو ته د پښتنو د ولس په غم کې د پښتون ژغورنې غورځنګ دی بل بل خو اوس چې د پاکستان ماقد صدر اعظم د دی خو یو بل رول لري د پاکستان د ګټو په خاطر باندې څه فکر کوي یا دی کولای شي یا دغه هغه اړیکو ته چې قومونه په منځ کې لري دغه سي هغه سیاست کې رول لوبولای شي چې دوی حداقل یو څه نرم شي
تمننه اول خو سیاستونه تاسو په یوه ځنه غواړم چې سیاست تور داخل سم او دومره به د توه ما چې یو څوک چې در دې مقام پر رسیدي هغه مخامخ هلته په دې په هغه مملکت کې هم په ګټسته او شاید یو سر خط ولري خپل ټول شان ولري او ته په ژوند سره دی دغه نه دغه تر سیږي قدرت تر سیږي ولي بیا هم زموږ من هايست یو د په اصطلاح کاکړ چې د کاکړو قبیله هم په افغانستان کې غټ ریښې لري او هم په پاکستان کې غټ ریښې لري او بل یو شی چې دی د پاکستان د تقریبا د دیش کال چې موږ هلته تیر کړی دی د پاکستان خلکو د افغانستان د خلکو واقعیت چې خدمتونه کړی دي ولې دلته دغه حکومتونه سیاستونه د حکومتو سیاستونه داسې چې دی هلته خپل یو غټ لري ته وخت یو مشکل اندکترین مشکل پیټی نو بیا دا پر سوداګری ته دا د سوداګری غي یو غټ سوټی دی راخست دی او بل پر خلکو ته ونی چې دا دی پر خلکو مال کته ک لار و درو دا وک هغه وک تاغه سیاستونه زه فکر کوم نور بل رول و نه لوبوي افغان سوداګر هم یقینا درته ویم چې د زموږ وارداتي ترانزیت حل تر ازي چې د پاکستان ډیر غټه منافه هغه ترانزیت کې ده او ترانسپورت په کار دی بندرونه په کار دی زه درته وایم چې نن سوداګر و دا یو پلان نه ده تقریبا د غزمش څوار لس یا جر لس پاچهی چې اوس ته رسیدې په دې ټولو کې مشتزما دا پیا دي زه ډیر کښم یخچالونه پر هغه خو نه موږ نیولې و دا یخچالونه هلته خراب شول په دې د کراچۍ په بندر کې برا په ګوره بدل شوی ده ټول شان په مشکلات کې نو زه فکر کوم چې
بلې له مومن صاحب سره ملک چې ګمانه ما اړیکه پرې شوله هم در سپ تاسو درزو د افغانستان په اړه ډیر ځلې خبرې کیږي چې باید یو اجماع رامنځته شي مخکې د کورونی اجماع خبره کیدله سیمه ایز اجماع خبره کیدله او د نړیوال اجماع خبره کیدله په تیر حکومت کې دغه اجماع تر اخره پورې رامنځته نشول او چې طالبان په افغانستان کې وخت رسیدلې دي کاملا سیاست بل ډول شوی دی تا نړیوال ټولنې تر اوسه پورې طالبان حکومت پر رسمیت نه پیژندلې سیمه هیوادونه چې وایي موږ طالبان سره خیا اړیکې لرو د چین پاکستان او ایران په ګډون هم ماغوی لدې ډډه کړې چې طالبان حکومت پر رسمیت پیژني لدې مخکې ډیر ځله ویل کېدل پاکستان ویل ایران ویل یا چین ویل چې یو باثبات امن لرونکی افغانستان د دوی په ګټه هم ده او د سیمه ګټه هم تضمینوي ولی افغانستان اول دا پوښتنه چې اوس آیا نسبی امن تر رسیدلې دی آیا کېدای شي چې افغانستان دغه اوسنی فرصت نه په استفاده سره د سیمه د هیوادونو هغه ګټي او لنمحال او دمحال ګټي اقتصادي او نور هغه چې روا ګټي دی هغه تضمین کړي
بدبختی ده چې په افغانستان کې کوم تغییر دوه کال مخکې راغی هغه هم د سیاسي جولانه په تصمیم او پلان او یو کار و چې وشو او په دې تیر دوه کلونو کې هم په داخلي لحاظ باندې یعنی په کور دننه دغه یو مشروعیت چې د خلکو ملاتړ ولري یو قانون ولري او هدي اخل د افغانستان د قومونو پرګنی پیغي کې استازیتوب او نمائندګي ولري او د خپل قومونو سیمو او ولسونو په نمائندګي باندې خپل خبره پر ملت پورې او تر لوړو مقامونو پورې ورسوي داسې سمشته دي د بده وخت کوم اوسنۍ وضعیت چې په افغانستان کې دی هغه دغه د د تیرو پنځه سلويختو کلونو کومه لړۍ چې د دیغه وکړې ده نو په دې اساس باندې چې چیرته په افغانستان کې
همدار صاحب د سیمه هیوادونو کې تکمن وګورو په تیرو شلو کلونو کې افغانستان د دیموکراسي په لحاظ تقریبا یو بیلګه و شاوخوا منځري آسیا هیوادونه تقریبا مستبد رژیمونه دیش کاله یا شل کاله ولسمشران ته د ټول عمر لپاره دی د چین وضعیت هغه ډول دی ایران وضعیت هغه ډول دی پاکستان یو نسبی دیموکراسي نه برخوردار دی خو بیا هم پاوز ډیر قوي غلري یعنی دغه شاوخوا د افغانستان جغرافیه کې هیوادونه ته په پام سره دوی غوښتل چې افغانستان امن وي دا ورته مهمه ده ممکن د غرب لپاره هغه د ملګرو ملتونو استازي د سرمنشي استازي ویلي دي چې کچېره د بشري حقوقو او د خزو د حقوقو موضوع مطرح کیږي دا ډیر غربي هیوادونه مطرح کوي او دا مغه هیوادونه دي چې اوس هم د افغانستان د بشري وضعیت د قبول لپاره دوی میلیارډونو ډالر مرسته کړي ده نه گاونډي هیوادونو نه نور هیوادونو نو کداغه سی وی افغانستان کې جګړه پای ته رسیدلې ده د دوی لپاره څه مهمه ده چې څوک وخت رسیدلې دي ولې بیا هم دغه ډول ستونزې راپورته کیږي لکه څنګه چې موږ شاهدو دي تورخم شخړه
خطر دې ده د پوری د زونو متخاصم او هیوادونو ګټي چې دی هغه په جنجال کې هغه په یعنی جنگ کې او هغه په غناشي کې چې دین غښتې دي ډېر گاونډیان به تر ډېره د پوری کوخه وکړي چې یو سونامي ځل لارونی سی او یو ډیپلوماټیک او هدي خل هغه مداخله بنه کوي لیکن ځینو هیوادونو هغه پالیسی داسې جوړه شوې ده چې هغه د مداخلې پر اساس باندې ده. نو که هر ډول حکومت راشي، که هر ډول قراری راشي، که هر ډول ډیموکراسي او ولسواکي راشي، د دوی هغه ګټې چې دي هغه نه تضمینېږي. نو په دې اساس باندې د دوی هغه پالیسي چې راغه ناقشې ده په افغانستان کې. نو تاسو اوس ګوري چې داسې اوازې دي
چې په افغانستان کې یو مقتدر حکومت، اقتدارګرا حکومت دوی په ګټه نه دی،
په هیڅ صورت باندې د دوی په ګټه باندې نه دی. تاسو مخکې د ډیموکراسۍ خبره وکړه چې په تیرو شلو کلونو کې په دې منطقه کې د ډیموکراسۍ چې و بې نظیره و. نو تاسو وګورئ دغه تغییرونه، مثلا امیر امان الله خان په وخت کې لس کاره راغلل، موږ ولیدل چې بیا یو سل اتیا درجه تغییر شو. همدغسې دا د
همدغه
سیمه تر خپل نفوذ لاندې او تر خپل کنټرول لاندې ونیسي. همدغه ده چې جنجال تر اوسه پورې پاتې مانی.
مننه. د افغانستان د سوداګرۍ د خونې سرپرست یونس مومن هم بیرته سره وصل شوی دی. مومن صاحب، تاسو دغه خپل ستونزې د سوداګرو او نورو د طالب چارواکو تر وګونو حتما رسولې دي، ورسره به ناست وي، څه ژمنې درسره شوي یا څه کوم څرک لګیږي چې دغه جنجال به ډېر ژر هوار شي؟
موږ کوشش کړی چې موږ هغه سلسله مراتب مراتب موږ خپله لومړۍ ستونزه د افغانستان د سوداګرۍ او صنعت په خونې سره او بیا د خارجه چارو د وزارت سره موږ یقین درته د مخه زموږ ورور یو څو چانو ته اشاره وکړه. موږ په څو شانو باندې اعتماد لرو او پر دې اعتقاد دی چې د افغانستان د خلکو د حقه حقوقو څخه انشاءالله زموږ هم وزارت تجارت او هم وزارت خارجه په کلکه دفاع کوي او ورته ولاړ دي. دا موږ په عمل نه دل دي. تقریبا یو کال د مخه یو مجلس چې موږ په دغه کې درلودی په د لیدر لودی د پاکستان ځینی چارواکي راغلي و، یعنی زه یقین درم د افغانستان د خواخ خداسي هغه ته خبري وسولې چې درځو سفر په هیڅ وخت نه وسوي.
یعنی یو د خواخ په لرو خبرونه ته
چې دا تجارت ولی موږ غواړو د افغانستان سوداګرو خواسته دي چې څنګه وکولای شو چې دغه دا مشکل باید نور د پایته کې عمومي او په سرحد کې دغه کم مشکلات یا په پوله کې دغه کم مشکلات دا د افغانستان خلکو ته او د پاکستان خلکو ته مشکلات لږوي، فکر راولي، بیچارهګي راولي او پر موږ باندې به ام آسیای میانه نور هیوادونه او هم د جنوبي آسیای هیوادونه نور به دغه قطعه چې موږ یې د تجارت او ترانزیت لپاره استعمالو دا به یو بې اعتبار منطقه دی ثابتوي او دا به د دواړو اقتصادو اقتصاد په تاوان وي. موږ به داسې کو چې موږ به د نورو د اقتصادي ودې دپاره کار کوو او دغه دواړه ملکه به د اقتصادي پیشرفت ته هم پاتې وي.
کور ودان مننه د افغانستان د سوداګرۍ د خونې سرپرست یونس مومند، د سیاسي چارو شنونکو شفیق همدرد، د سیاسي چارو شنونکو افراسیاب خټک او د غراز د خپل خبريال مشال څنګه البته د خبريال فرهاد شنواری څخه مننه او له تاسو اوریدونکو هم مننه چې په دې خبرونه کې مو راسره ګډون وکړ. نن د تورخم د دروازې د بندېدو نه ورځې پوره دي. د اسلام آباد او په کابل کې د واکمنو طالبانو ترمنځ کړکیچ تر اوسه نه دی هوار شوی. ویل شوي چې څو ځلې خبرې شوې دي خو تر اوسه پورې لانجه لا په خپل حال پاتې ده. د ازادۍ په څپو کې اونیس پروګرام مانو ریاس نوري مخته یووړ.
Thank you. سلام